The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د شورو ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. په پیښور کې وخت شوی دی د مازیګر شپږ، په کابل کې دی 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8:00 شوی دی. د دې یو ساعت خبری خبرونه وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زم بختور شاه.
او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
تمه ده د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ نن بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه د منلو اعلان وکړي. فلسطینیانو او عرب هیوادونو د دغه تګلارې سخت مخالفت کړی او د ملګرو ملتونو وایاند وای یو اړخیزه ګامونه به د اسرایل او فلسطین د جلا هیوادونو حل زیانمن کړي.
Secretary General has said that he has consistently warned against any unilateral action.
د افغانستان د سولې عالی شورا وړاندیز کړی چې دوی طالبانو سره خبرې کولو لپاره تیار دي چې کابل کې ورته دفتر ورکړي.
او د چین نستون شوی د پاکستان د سېنات پلاوی ویلي چینایي چارواکي د سی پیک په اړه د وړو صوبو په شکایتونو خبر نه دي. د پلاوی یو غړی سېنټر عثمان کاکړ وایي
په افغانستان کې امن نه راغلی او پښتون بلوچ قومونه ته مطمئنه کړی نه سوان نه پیدا کیږي چې سی پیک د کامیابی شي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو سات خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. ملګری اوسئ، اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ اراده لري چې نن بیت المقدس یا یروشلم په رسمي ډول د اسرائیل د پایتخت په توګه پیژني او د امریکای سفارتخانه د تل ابیب نه بیت المقدس ته د وړلو نیټه هم اعلان کړي. د صدر ټرمپ دغه اعلان داسې ښکاري چې په اسلامي نړۍ او په ځانګړي ډول په عربي هیوادونو کې لوی اړې غړې راپورته کړي. وایټ هاوس ویلي دی صدر ټرمپ صرف هغه څه تسلیموي چې د ده په نزد یو تاریخي حقیقت دی. د دې اعلان د اثر کمولو په خاطر صدر ټرمپ تیره ورځ د منځني ختیځ مشرانو ته ټلیفون کړو. سپینه ماڼۍ وایي چې هغه مشران چې صدر ټرمپ ورته د سه شنبه په ورځ ټلیفون وکړو پکې د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو، د فلسطین مشر محمود عباس، د اردن پاچا عبدالله، د مصر صدر عبدالفتاح السیسی او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز شامل دي. غلی ټرمپ د مشرانو ته ویلي چې اراده لري په اسرائیلو کې د امریکا بیت المقدس ته انتقال کړي، د امریکا سفارتخانه بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د صدر دغه فیصله به د امریکا د منځني ختیځ په حق له د لسیزو پالیسی بدل کړي او کېدای شي په منځني ختیځ کې تشدد راوپاروي. اخوا د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان څګملي سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو قبایلي مشر احمد علي وجلې. تاریخ طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دغه ذمہواری په غاړه اخیستره. همدغه شان تیره ورځ د شمالي وزیرستان میرالی کې په ځانمرګي برید کې وجل شوي کسانو جنازې شوي دي. دفاعي څېړونکو وایي قبایلي سیمو کې یو وار بیا امنیتي وضع ترنګلې ده. د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی نه پینور تفصیل اورو.
انتظامیه دی وژل شوی کسانو لپاره 300,000 او په دغه پیښه کې د زخمیانو لپاره د 100,000 روپۍ امداد اعلان هم کړی. تر دې وخت پورې د برید مسولیت کمی وسلواله ډلې پر غاړه نه دی اخستی. بل خو د سرواکي وایي تیر ماښام د جنوبي وزیرستان په څګملای سیمه کې هم د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو سیمه ییز مشر احمد علي وژلې سوی دی او برید کوونکي په تیښته کولو کې بریالي شوي دي. د دغه پیښې ذمہواري د پاکستاني طالبانو مرکزي ویان محمد خراساني پر خپل غاړه اخستی. تیر اونۍ هم د جنوبي وزیرستان په سرواکۍ سپینکۍ سیمه کې یو څو د شوی و چې په نتیجه کې د امن کمیټې یو مشر ولی جان، د مسعود قبیلې دوه مخور ملکانان، یو د سکول استاد او یو سیمه ییز تن په شمول 15 کسان وژل شوي وو. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې دغه ترسره کیدونکو پیښو د سیمه ییزو خلکو اندېښنې راپارولې او امنیت په اړوند اندېښمن کړی دی. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټي وی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
او د افغانستان د سولې عالی شورا وړاندیز کړی چې هر هغه لاره چې وسلوال طالبان یې خوښوي ورسره سولې خبرې کوي او دغه شورا حاضر ده چې طالبانو ته په کابل کې دفتر ورکړي. د سولې د عالی شورا د دارالانشار رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه څرګندونه کړې ده. تفصیل پرې لري د وایس اف امریکا په رپورټ کې مجاهد جواد.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه پورز یعنی د ډیسمبر په شپږمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا هیڅ ډول شرط د سولې د خبرو د پیل لپاره نه لري او د هر دریم بنسټ په منځګړیتوب چې طالبان یې غواړي ورسره د سولې خبرې پیلوي. خاغلی خپلواک د وسوالو طالبانو مشرانو ته په خطاب کې وویل موږ پر هغو طالبانو د طالبانو پر هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي یا په پاکستان کې دي او ډیر لالهاند ژوند لري غږ کوو، لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی او په کابل کې مو دفتر ورکړ موږ آماده یو چې همداسې دفتر طالبانو ته هم ورکړو تر څو په یوې باعزته مذاکره کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکو ټینګار کړی چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د پام وړ توپیرونه شته دي او د دغې شورا د سولې لوری یوازې وسلوال طالبان دي. که څه هم په تیرو کلونو کې افغان حکومت په وار وار له خپلو وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول طالبانو څخه غوښتي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته حاضر شي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې. د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د بل هر وخت په پرتله اوس د افغانستان او سیمې په کچه د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره شوې ده.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوه خبرونه اورئ.
د چین په سفر تللی د پاکستان د سینټ درې کسیزه پلاوی بیرته اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه پلاوی په چین کې د پاکستان اقتصادي بخنه غواړم دغه پلاوی په چین پاکستان اقتصادي شهرا کې د وړو صوبو د برخې په اړه د چینایي چارواکو سره خبرې اترې کړي. دغه پلاوی غړي وایي چې د چینایي چارواکو سره د لیدو کتو وروسته په دې نتیجه رسیدلی دي چې چین او پاکستان دواړه په دغه منصوبه کې د وړو صوبو برخو ورکولو کې پاتې راغلي دي. په دغه پلاوی کې شریک سینیټر عثمان کاکړ ویلي چینایي چارواکو ته یې د وړو صوبو اندېښنې رسولي، خو زیاتوي هغوی د پښتنو او بلوچانو غم نه خوري بلکې په دغه منصوبه کې خپلې ګټې په پام کې نیسي.
وایټ هاوس د نهي په ورځ خپل یو بیان کې د دې خبر نه په سختو ټکو کې انکار کړی چې تیر کال انتخابونو کې د روس مداخله د پلټنې لپاره د استغاثي خصوصي چارواکي گنی د جرمنی یو بانک نه د ډونالد ترامپ او د هغه د خاندان د کاتو تفصیل غوښته دي. د وایټ هاوس پرس سیکرټری سارا ساندرز هکبی اخبارواله ته ویلي دي چې وایټ هاوس د بانک نه او نورو ذریعو نه د دې خبر تصدیق کړی دي چې دا غلط دی. اخوا روس ویلی دی چې د بین الاقوامی اولمپیک کمیټې د فیصلې پر ډیر غور سره د جاج اغستلو ضرورت دی. د کمیټې مخه چې په روس د سویلی کوریا په پیانګ یانګ ښار کې د ژمي په اولمپیک مقابلو کې بندیز لګول شوی دی. د کرملین وایان دیمیتری پاسکوف نن خبریالانو ته ویلی دی چې دا وخت د ټولو نه مهمه خبره د روس د لوبغاړو د مفاداتو د تحفظ ده.
او هم د روس پارلمان خکته ایوان نن د وایس اف امریکا او ازادې ریډیو خبریالانو په داخله بندیز لګولو لپاره رای ورکړی ده. د پارلمان خکته ایوان یادوما دا فیصله د روس د انصاف وزارت د هغه ګام یو ورځ وروسته راغلی چې پکې د امریکې په مرسته چلیدونکې د میډیا نه ادارې بارنی ایجنټان ګرځول شوی وو. د روس اوریدونکو ته د څه قسمه معلوماتو خبرولو په وخت به دغه میډیایي ادارې خپل ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ښکارا کوي. د دوی لپاره دا هم ضروری ګرځول شوی ده چې د خپلو فندونو مقصدونو د پیسو د خرڅ کولو طریقو او د خپلو مشرانو په اړه روسی حکومت ته په باقاعده توګه رپورټونه ورکړي. د امریکې خارجه وزارت وایان دی هیتر نوورت د نه پورس خبریالانو ته ویلي د روس دغه ګام غلط دی او دا چې د امریکې خارجه وزارت اندېښمن دی چې دغه ګام په نتیجه کې به امریکایي خبریالان د زور زیاتی سره مخ کیږي.
په برتانیې لندن کې د شورو پر ورځ دوه ځوانان چې په مئی کې د وزیر اعظم تریسا مے د وژلو پلان یې جوړ کړی او نن به عدالت ته وړاندې کیږي. د برتانیې چارواکو په دوانو کسانو باندې تور لګولی دی چې د وزیر اعظم د استوګنې په ځای کې ور داخلېدلو لپاره په گیټونو کې دوی غوښتل چې یو بمی برید وکړي او بیا په وزیر اعظم باندې حمله وکړي. دغه دوانه کسان تیره اونۍ د ترګری په ضد د کارکونکو افسرانو په لندن او برمنګم کې د چاپو په ترس نیولې دي. او د شورو پر ورځ د امریکې بی ون بی بمبار تیارې سویلي کوریا کې د یو ګډ پوځي مشق کولو دوران پرواز کړی دی چې شمالي کوریا تیره اونۍ یو بل میزایل ازموینه کړې ده چې په امریکې باندې د ګزار کولو صلاحیت لري. دغه د دغه تیاری سره سم یو بل تیاره F-22 او F-32 ستل تیاری هم په مشکې شامل وي، چې د سویلی کوریا د پوز مشروایی په یو پوزی میدان باندې بمباری کولو مشق تر سره کړی دی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړی. تاسو ته په سو شیبو کې هغه رپورٹ هم وړاندې کوو چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ به امکان دی چې نن بیت المقدس د اسرائیلیانو د پایتخت په توګه باندې د منلو اعلان وکړي، او د امریکای سفارتخانه د تل ابیب نه بیت المقدس ته د انتقالولو نیټه هم ورکړي. خو ورزو یو بل رپورٹ تاسو وړاندې کوو، د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې هم یو قبایلی مشر وجل شوی، په دې باندې به هم تاسو رپورٹ وړاندې کوو. خو د چین په سفر تللی د پاکستان د سینټ درې کسیزه پلاوی بیرته اسلام آباد ته راغلی دی، او دغه پلاوی ویلی دی چې په چین کې د چینی چارواکو سره د اقتصادي شاهراه په اړه باندې خبرې اترې کړې دي، خو وایي چې چین او پاکستان دواړه وړو صوبو ته په خپل برخه ورکولو کې پاتې راغلي دي. په دغه پلاوی کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ هم وو. هغه وایي چې چینی چارواکو ته د وړو صوبو اندېښنې ورسولي، خو دې زیاتوي چې چینی چارواکي د پښتنو او د بلوچانو غم نه خوري، بلکې هغوی په دغه منصوبه کې خپلې ګټې لټوي. تفصیلات یې اورو د پیر ولایت شاه په رپورټ کې.
په دې پلاوی کې شامل د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادی پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ خپل اندېښنو په اړه د چینایي چارواکو جواب صدا سے بیانوي.
چینایان چې دی اغم دارنګ زیاتوب کې، یعنی بېمانی کې زبداله دانسته تور استعمال کما، لکه څنګه بېمانی او زیاتوب شدی معنا د اسلام آباد موجوده حکومت او وقداران کې او د لاهور وقداران چې کوم بېمانی کې د پښتانه او د بلوچستان سره چینایان چې دی هغه خدا سر نه د پاکستان په غم غم جن دی، نه د پښتون بلوچ په غم غم جن دی. هغه اس ماته ورخي زیات دی زه راځي مجرمانه خاموشي اختیار کړه غوي چې ولا او بل دا په لومړي ځل باندې مړ دوی ته د پاکستان د پارلمنټرین په توګه باندې د تحفظات ورته بیان کړ. تر هغه پورې دا سپیک نشي کامیاب کېدلای چې په افغانستان کې امن نه راغلی او پښتون بلوچ قومونه ته مطمئنه کړي نه سوان پیدا کړي چې سپیک د کامیاب شي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې چاپ شوی یو خبر تر مخه چین د سی پیک د لاندې خیبر پښتونخوا کې جوړیدونکو درې غټ سړکونو لپاره پیسې ساری کړې دي، او ورځپاڼه د سرچینو د خولې وایي چې دغه پیسو ایسارې دو سره د ډېر اسماعیل خان نجوبه پورې او د بلوچستان خوزدار سیمې څخه د اربونو روپو په لګښت جوړیدونکو لویو سړکونو تعمیراتي کار اغیزمنه کیدلی شي. د خبر تر مخه اقتصادي پروژه کې د غبن او بډو رشوتونو د اندېښنو په سر د چین حکومت دغه پیسې ادرولې دي، او سینیټر کاکړ زیاتوي چې د چینایي حکومت دغه ګام له کبله د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سیاسي طاقت مرکز پنجاب کې د سی پیک پروژې نه دی پنه خکړې شوې، او دلته هم یوازې وړو صوبو کې جوړیدونکو پروژې پنه خکړې شوې دي. ډان رسپانډ نن په خپل اداریه کې یو ځل بیا اقتصادي پروژې په شفافیت باندې سوالونه راپورته کړي دي. اداریه وایي چې د وخت تیرېدو سره د ریلوی سړکونو او توانایي په شمول د سی پیک د لاندې جوړیدونکو پروژو د منظورې د عمل شفافیت ورځ تر ورځې مشکوکه کیږي. اداریه زیاتوي داسې لګي چې پاکستان کې یوازې یو څو طاقتور تنان د اقتصادي پروژې د چارو او په دې اړه د فیصلو کولو اختیار لري. بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت د غربي لارې په سر د وړو صوبو د سیاسي قیادت تحفظات ردوي، او پخلی کوي چې مرکزی حکومت به د خپل لو سره سم د وړو صوبونو تیریدونکو د غربي لارې جوړخ کار په لومبیتوب کې سر تر رسوي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DIY ZD
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DIY
وایس اف امریکا دی وری جو دی قدر مناوریدونکو تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زمګي او ساته خبری خبرونه توګي او څنګه چې تاسو باندې په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وندیس کړی دی چې دوی د طالبانو سره خبري کولو لپاره تیار دي او د دې لپاره دوی ته به یو دفتر هم ورکوي. دغه وندیس چې دی دا معنا لري په افغانستان کې چې کوم د سولې او د امنیت د پرځای کولو لپاره ریان دی دا د دې لپاره سره اغیز بلري. خبرې کوو پیر زبیر شاه صاحب سره چې دا وخت سټوډیو ته راغلی دی. ورته ستړي مشي وایو. په خیر راغلی.
په خیر.
پیر صاحب، دغه پرمختګ دا څه سرګندوي چې آیا افغانستان غواړي چې د سولې او د امنیت پر ځای کولو چې کوم کار دی هغه په خپل لاسونه کې واخلي؟
بالکل، دا هم دا کوشش کوي دوی چې یو خو شیخ په لاس کې واخلي، بل چې کوم هم دوی سره اویلیبل لارې دي چې کوم ورته دوی ته موقع دي چې هغه نه فائده واخلي یا هغه استعمال کړي. لکه دوی اوس سور ارسه مخکې دوی تللي وو انډونیشیا ته، او که موږ وګورو انډونیشیا یو غټ اسلامي ملک دی، جمهوریت دی، ټول غټ اسلامي ملک دی، جمهوریت دی، او ورسره په انډونیشیا کې دنه په خپل داسې معاملې شته، هلته مسلکي جنگ هم شته، هلته مذهبي تناو هم شته، ټینشن و عیسایانو مسلمانانو منځ کې، او دوی ډېر په طریقې اچھے کې مسله واغوی دي حل کړه. ورسره په ګوانډو کې هم دوی په امن راوستلو کې، په جنوبي فلپین کې، په دغسې تایلند کې دوی مرسته کړې ده. نو افغانستان کوشش دا دی چې یو خو طالبانو باندې یو اخلاقی او مذهبی فشار واچوي. هغه لپاره به انډونیشیا ته دوی تللی وو. انډونیشیا کې کوم علما دي، کوم داسې کسان دي، هغوی د ترهګرۍ په خلاف اعلان کړی وو، او اوس بیا دوی وایي چې موږ یو کانفرنس کوو، په بیا یو غټ په هغه کې به دوی وایي چې دا کوم جنگ دی، دا جهاد نه دی، او دې کې په کار دی چې مسلمانان برخه وانخلي. نو دا به یو کوشش وي. نو بهرحال او دې کې خبره دا ده چې او دوی کومه کیسه کړې ده چې های پیس کونسل کوم چیرمن دی، هغه دا ویلي دي چې موږ سر ته هم خبره کولی شو، دا ایون په کابل کې هم موږ ورته دفتر خلاصولی شو خو چې دوی راضي. نو موږ دلته ګورو چې آیا طالبان دې ته راضي دي که نه دي، او طالبان څه وایي. نو موږ وکتل چې طالبان خو یو خود مختار نه دي، هغوی په خپل ځان له فیصله نشي کولی. هغه موږ ولیدل چې اختر منصور کوشش وکړو نو پاکستان مړ کو، دا چې کوم نیویارک ټایمز رپورټ کې راغلی وو. ورسره دینه مخکې هم چې ملا برادر په چې کله ډایرکټ خبرې کولې دی امریکې سره یا د افغان حکومت سره، نو پاکستان ونه غوښتو، نو ټول ونیول برادر نه واخله څومره کسانو هغوی پاکستان ونیول، او څه پورې پته نه لګي. یو خدا چې هغوی په خپل اختیار کې نه دي، بل دا چې خپل به یوې خولې نه دي. اوس طالبان ډېر ګروپونو کې دي، او یو بل سره یو داسې موږ ته نه ښکاري چې یو آواز وي. او بل چې فرض کړه موږ طالبانو سره دوی خبرې ممکن داعش پسې کېږي، هغه ځان یو ګروپ دی، القاعده دا موږ پر نولې چلته ډېر کسان په القاعده والا هم رکل، مطلب دا چې اوس هم افغانستان کې هغوی شته، حقانی شبکه کله هم جدا کېدای شي چې کله هم دوی خوښوي. نو مقصد دا دی چې دا یو کوشش دوی کوي، خو زیات نه زیات به د چې کوم اثر یې غل علامتي به وي چې طالبانو ته به ټوله دنیا یو اسلامي ملک انډونیشیا چې کوم علما دي هغوی به هم ورته ووایي چې دا څه تاسو کوي، دا جهاد نه دی. نو دا یو اخلاقي دباو خو به شي، خو ما نه دی خیال چې امن کې واقعي طالبان به انډونیشیا خبره ومني، یا به د افغان های پیس کونسل چې کوم دی هغوی خبره ومني، او واقعي به راشي خبرو ته. کابل کې ماسنګو چې کابل ته راشي نو دی په یو نه په یو خلې دی نه داس یو لیډر شته او نه خود مختار دي چې خپل فیصله په خپل وکي.
صحیح شو. په دغه په افغانستان کې چې کوم د سولې او د امنیت پر ځای کولو لپاره چې کومه پروسه روانه او پاره کې د پاکستان نه هم ډیر د یو کوټلی رول لوبول غوښتنه و. اوس چې دا پرمختګ کیږي په وروستیو کې د امریکای د دفاع چارو وزیر هغلی ماتس پاکستان ته راتګ او بیا په پاکستان باندې هغه فشار زیاتول چې دوی د ترګرو شبکو پر ضد کوټلی او ښکارا ګامونه واخلي، نو د هغه امداد چې پاکستان ته ورکړل کېدو د ترګرۍ پر ضد چې کومه جګړه و، څومره ناباوري ښکارا کوي د دوانو هیوادونو ترمنځ؟
نو دا خدا ته چې اوس پورې چې موږ ګورو نو تاسو څنګه وایي چې فشار په پاکستان ډېر دی، خو امریکا سره ځنه داسې لارې دي چې هغه اوس پورې دوی سره قانوني لارې شته چې دوی کولای شي چې پاکستان ته څه ناڅه دوی فشار نور هم زیات کړي. او یو فشار چې کوم دی هغه طریقه دا هغه دی کوم امداد دی، او دا امداد چې کوم مون خبر کوه کوالیشن سپورٹ فنڈ دے اغه دوی ته ملاویږي پاکستان ته چې کوم دوی بارډرو کې عملیات کوي دی اغه دوی ته پیسې ملاویږي چې کوم دوی خرچه کړي وي اغه دوی ته واپس ور ملاو شي. نو اغه کې دوی تیر کال نه شپږ سو ملیون ډالر اساره کړي وي، شپږ نیم سو ملیون ډالر، خو اغه هم اوس داسې شو چې کوم اغه اوس ټیم تیر شوی دی، اغه اوس پاکستان ته نشي ملاوی دی. دین علاوه چې کوم دی سلور سو ملیون ډالر چې کوم نور دی اغه هم ورنه اساره کړی دی، او اغه به هم چې کله جنرال میټس سرٹیفیکیټ ورکی وایي چې واقعي پاکستان اوس د حقانی شبکې خلاف هم اکشن اخلي،
مخکې دې قسم له رسمي تصدیق
به کوي. نو تصدیق مخکې به دوی کولو، خو اوس دا تصدیق نه دی کړی، او اوس پورې بیا دا پیسې چې کوم سلور ملیون ډالر دی دا اوس بیا ورنه اساره کړی دی، او دا د 2018 کال پاره دی. نو دا ورنه اساره دغه سه 2013 چې کوم را روان دي اغه هم په تصدیق لپاره لا اساره دي. نو دا ټول خبره اوس د یو فشار لار ده، امریکا به اوس دوی ګوري د پرم چې کوم صدر جنرال میټس تل و بل ورس نو هغه دا خبره ورته کړی دا چې کوم بیان راغلی د سفارتي بیان دی پاکستان ته ویلي دي چې تاسو نور هم کوششونه زیات کړئ، خو چې کوم پرایویټ میسج دی هغه دا دی دلته مایک پمپیو چې سی آی اے مشر دی اخکاره وویل چې پاکستان دی وکي چې موږ سره دوشي ادروایز موږ سره نورې لارې شته موږ به کوو. دغه سې جنرال نیکلسن هم دا خبره کوي چې دا جنگ موږ ګټو او پاکستان اوسه پورې ناکام شوی دی. نو دا یو فشار طریقه ده، او کفرس کا دا تش یو لار ده، دین علاوه نورې لارې به امریکا غواړي چې څنګه هم پاکستان سره دوی تعلق خرابېږي او پاکستان که فرض کم رسته نه وکړي، که فرض کم رسته وکړه نو دا امداد عمر ته بحال شي. نور چې کومې کیسې دي هغه کې ډرون حملې مونګورو اب زیاتېږي، ورسره ورسره به نور هم داسې کسانو نمونه په لیست کې واچوي چې هغوی بنده بندیزونه ولګي، نان نیټو الای سټیټس واخلي. خو فلحال دا یو ورسره طریقه ده دا ایډ مشروط کول دا دوی کوي لګیا دي.
ډېره مننه کوو پیر زبر شاه.
ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی ر سټوډیوز نه تاسو وګه څنګه تاسو په خبرونو کې وړاندې هم واریدل. تما دا چې نن د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه باندې د منلو اعلان وکړي، او د امریکای چې کما په تل ابیب کې سفارتخانه ده هغه هم بیت المقدس ته د راوړلو اعلان وکړي. قدرمن اوریدونکو تاسو ته وایو چې فلسطین او عربي هیوادونو د دغه تګلارې سخت مخالفت کړی دی، او د ملګرو ملتونو وایاند هم ویلي چې یو اړخیزه ګامونه به د اسرائیل او د فلسطین د بیلو بیلو هیوادونو د جوړولو چې کوم حل وو هغه ته به زیان ورسی. تفصیلات اورو د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د منزه شهید پر رپورت کې.
نن فلسطینیان، عربان او مسلمانان دې خبر ته پته مدي چې آیا د امریکای صدر ډونالد ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینی په توګه ومني او کنه. تر اوسه زیاتره سیړونکو داسې غنی چې کېدی شي ښاغلی ترامپ بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژني. خو که داسې کېږي نو فلسطینیانو له وړاندې خپل غبرګون ښودلی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس ویان ویلي چې دوی امریکا د خپلو اندېښنو څخه باخبره کړي دي او دا یې په ډاګه کړي چې دغه پریکړه به د سخت غبرګون پایلې ولري. هغه وایي
The position of President Abbas is very clear. If the American embassy is going to be moved to Jerusalem, this is against the international law, and this will be unacceptable from our side.
د خاغلی عباس دریز ډیر واضح دی که چېرې داسې وشي نو دا به د نړیوالو قوانینو خلاف وي او د قبلولو وړ به نه وي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه په ورځ د منځنۍ ختیځ مشرانو ته ټلیفون وکړ او هغوی ته یې ویلي دي چې اراده لري په اسرائیلو کې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. وروسته صدر محمود عباس د صدر ترامپ د پریکړې پر ضد د نړیوالو مشرانو څخه مرسته غوښتې او هغه د روس او فرانس ولسمشرانو او پاپ فرانسیس ته نیغ په نیغه په ټلیفون خپلې اندېښنې څرګندې کړي دي. عرب لیک خبرداری ورکړي که د امریکای سفارتخانه بیت المقدس ته انتقالیږي خطرناکې پایلې به ولري. سعودي عرب هم د صدر ترامپ په پریکړه د ناخوښۍ څرګندونې کړي دي او دغه ګام یې په منځني ختیځ کې د امن هڅو لپاره ضربه بللې ده. د سعودي پاچا ملک سلمان ښاغلي ترامپ ته ویلي په دې برخه کې به هر ګام د نړۍ په لر بر کې د مسلمانانو د پارونې لامل شي. د عراق او ترکیه مشرانو هم د دغه پریکړې غندنه کړې. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی وای
و مجلس الوزراء يرفض هذه الخطوه ويعبر عن بالغ
د عراق حکومت داسې شان پریکړې غندنه کوي او دا به د فلسطین عرب او نړۍ نور مسلمانانو لپاره خې پایلې ونه لري.
ترکیه هم د امریکا د پلان مخالفت کړي او ګواخي کړي که بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ومنل شو نو ترکیه به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پرې کړي. همداراز یورپی یونین هم صدر ترامپ ته خبرداری ورکړی چې د سفارتخانی منتقل کولو څخه به د نړۍ په لویه برخه کې د عقیدتمنو زړونه خفه شي او ښې پایلې به ونه لري. دغه ډول د اردن شاه عبدالله هم ویلي چې د امریکایي سفارتخانی بیت المقدس ته وړلو سره به مسلمانان او عیسایان دواړه خفه شي. د ملګرو ملتونو ویلي دي
Secretary General has said that he has consistently warned against any unilateral action that would have the potential to undermine the two state solution.
سرمنشی په وار وار په دې اړه خبرداري ورکړي چې باید په یو ورخیزه توګه عمل ونه شي ځکه لدی سره به د دوه جلا دولتونو خبره ناکامه شي. موږ هر کله د بیت المقدس مسله د شخړې د وروستۍ مسلې په توګه پریښې ده چې حال یې باید د دواړو لورو لخوا په مستقیمو مذاکراتو کې ومدل شي.
په دې لړ کې ټول نړیوال مطبوعات دا مهال تاوده بحثونه کوي او څیړونکي هم په دې باندې بیلابیل څرګندونې لري. نیویارک ټایمز هم په دې باندې یو مقاله لیکلې ده چې په کې د امریکا ځینې څیړونکي په دې باندې مثبت نظر لري او ځینې هم منفي. بیت المقدس د اسلام، عیسایت او یهودیانو درې واړو مذهبو لپاره مقدس ځای دی. اسرائیل مدام دې ښار ته د پلازمینې درجه ورکوي خو فلسطینیان په راتلونکي کې د خپل پلازمینی جوړولو غوښتنه کوي. نړیواله ټولنه د بیت المقدس ټوله سیمه د اسرائیل ملکیت نه ګڼي ځکه چې دغه سیمه د مسلمانانو، عیسویانو او یهودیانو ګډه مقدسه سیمه ده. د پاکستان په سنت کې د حکومتي ګوندونو مشر راجا ظفر الحق په مسلمان نړۍ غږ کړی چې امریکایي سفارت بیت المقدس ته د انتقالولو د مخنیوي لپاره دی یو ځای شي او د اسلامي هیوادونو بیړنۍ غونډه دې راوبلي. منازه شهید دیوا، وایس آف امریکا، واشنگتن ډی سي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے گرانو اوریدن کو دا واشنگٹن ڈی سی دا اسٹوڈیو نا دا ڈیوا خپرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې یو وار بیا ساسو پام را ګرځو مهمو خبرونو سرټکو ته.
تمه ده د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه د منلو اعلان وکړي. فلسطینیانو او عرب هیوادونو دغه تګلارې سخت مخالفت کړي او د ملګرو ملتونو وایاند وای یو اړخیزه ګامونه به د اسرائیل او فلسطین د جلا هیوادونو حل زیانمن کړي.
Secretary General has said that he has consistently warned against any unilateral action.
د افغانستان د سولې عالی شورا باندې کړي چې دوی د طالبانو سره خبرې کولو لپاره تیار دي چې کابل کې ورته دفتر ورکړي.
او د چین ناستون شوی د پاکستان د سینټ پلاوی ویلي چینایي چارواکي د سی پیک په اړه د وړو صوبو په شکایتونو خبر نه دي. د پلاوی یو غړی سینټر عثمان کاکړ وای
افغانستان کې امن نه راغلی او پښتون بلوچ قومونه ته مطمئنه کړي نه سوان نه پیدا کیږي چې سی پیک د کامیاب شي.
وسمرانی کو خبرونه د تفصیل سره.
امریکای صدر ډانلډ ټرمپ اراده لري چې نن بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل د پایتخت په توګه اوپیژني او د امریکای سفارتخانه هم د تل ابیب نه یروشلم یا بیت المقدس ته د وړلو اعلان نیټه اعلان کړي. د صدر ټرمپ دغه اعلان داسې ښکاري چې په اسلامي نړۍ او په ځانګړي ډول په عربي هیوادونو کې لوی اړه غړې راپورته کوي. خو وایټ هاوس ویلي صدر ټرمپ صرف هغه څه تسلیموي چې د ده په نزد یو تاریخي حقیقت دی. د دې اعلان د اثر کمولو په خاطر د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ د منځني ختیځ یو شمیر مشرانو ته ټلیفون هم کړی دی. د پاکستان په سینټ کې د ایوان مشر راجا ظفرالحق د ټرمپ دغه اراده غندلی او ویلي دي د دې د مخنیوي لپاره دي اسلامي ملکونه یو موټی شي او بیړنۍ غونډه دی وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې هر هغه لاره چې وسلوال طالبان یې خوښوي ورسره سولې خبرې کوي او دغه شورا حاضره ده چې طالبانو ته په کابل کې دفتر ورکړي. د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا هیڅ ډول شرط د سولې د خبرو د پیل لپاره نه لري او هر دریم بنسټ په منځګړتوب چې طالبان یې واړی ورسره د سولې خبرې پیلوي.
او د چین په سفر تللی د پاکستان د سینټ درې کسیزه پلاوی بیرته اسلام آباد ته رسیدلی. دغه پلاوی په چین پاکستان اقتصادي شورا کې د وړو صوبو د برخې په اړه د چینایي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دغه پلاوی غړي وای د چینایي چارواکو سره د لیدو کتو وروسته په دې نتیجه رسیدلی دي چې چین او پاکستان دواړه په دغه منصوبه کې وړو صوبو ته خپل برخه ورکولو کې پاتې راغلي دي. په دغه پلاوی کې شریک سینیټر عثمان کاکړ ویلي چې نیي چارواکو ته د وړو صوبو اندېښنې ورسولي خو زیاتوي هغوی د پښتنو او بلوچانو غم نه خوري بلکې په دغه منصوبه کې خپلې ګټې په پام کې نیسي.
وایټ هاوس د نهې پر خپل یو بیان کې د خبر نه په سخت ټکو کې انکار کړی دی چې تیر کال انتخابونو کې د روس د مداخلت د پلټنې لپاره د استغاثي خصوصي چارواکي غنی د جرمني او بانک نه د ډونالډ ټرمپ او د هغه د خاندان د کاتو تفصیل غوښتي. د وایټ هاوس پریس سیکرټري سارا ساندرز خبریالانو ته ویلي دي چې وایټ هاوس د بانک نه او د نورو ذریعو نه د دې خبر تصدیق کړی دی چې دا غلط دی.
د روس پارلیمان خکته ایوان نن د وایس اف امریکا او ازادۍ ریډیو خبریالانو په داخله بندیز لګولو لپاره رای ورکړې ده. د پارلیمان خکته ایوان یا دوما دا فیصله د روس د انصاف وزارت دا غام یو ورځ وروسته راغلی چې پکې د امریکې په مرسته چلیدونکې د میډیا نه ادارې بارني ایجنټان ګرځول شوی. د روس اوریدونکو ته د څه قسم معلوماتو خپرولو په وخت به دغه میډیایي ادارې خپل ځانونه د بارني ایجنټ په توګه ښکاره کوي. د دوی لپاره دا هم ضروری ګرځول شوی چې د خپلو فندونو مقصدونو د پیسو د خرڅ کولو طریقو او د خپلو مشرانو په اړه روسي حکومت ته په باقاعده توګه رپورټونه ورکړي.
روس ویلي دي چې د بین الاقوامي اولمپیک کمیټې د فیصلې په ډیر غور سره د جاج غسلو ضرورت دی. د کمیټې مخه چې په روس باندې د سویلي کوریا په خار کې د ژمي په اولمپیک مقابلو کې بندیز لګول شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نظر منوریدن کو وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو تا وگے د پاکستان قبائلی سیمی جنوبی وزیرستان سگملئی سیما کے نامعلوم وسلہ والو یو قبائلی مشر احمد علی و جلے دے د پاکستان تحریک طالبان وسلہ والے ڈلے د دغی ذمہ واری قبول کڑے دام دغشان تیر روز د شمالی وزیرستان میر علی کے پزان مرگی برت کے د وجل شو کسانو جنازے شوی دی سیڑون کی وائی چے پا قبائلی سیمو کی یو وار بیا امنیتی وضع ترنگلی دا هر سک فوزی چارواکی وای قبائلی سیمو کی امن پر ځای کړی دی. تفصیلات اورو د ډیو رادیو خبریال عدنان بیٹنی پر رپورٹ کی.
په جنوبی او شمالی وزیرستان کې دغه تر سر کېدونکو پیښو د سیمایزو خلکو اندېښنې راپارولې او امنیت په اړوند اندېښمن کړی دی. د شمالی وزیرستان د کډوالو یو مشر ملک غلام وای امنیت په خاطر جلا وطنی اختیار کړی او د کډوالۍ سخت ژوند ته مخامخ شوی وو. خو په جنوبی او شمالی وزیرستان کې تر سر کېدونکو دغه پیښې دا څرګندوي چې وزیرستان کې یو سم امن نه دی په ځای کړی شوی.
تر اوسه په وزیرستان کې ځکه کوم امن نه هغه د کوټي کې په کومه علاقې کې دی په دا باور کې امن راغلی دی. باقی دا ځای علاقې دی لکه کوم زما دا تکلیف
منظور محسود لپاره په جنوبی او شمالی وزیرستان کې په ریدونکو او راتلونکو لارو په زیات شمیر سره چک پوسټونه لګول شوی دي. او په دغه چک پوسټونو د عامو خلکو له سختي سره تلاشي هم اخستل کیږي. خو ځتوی چې په دې نه پیږي چې په دغه چک پوسټونو بیا بریدګری سرنګ وزیرستان ته دننه شي او حمله تر سره کړي چې پکښې عامو خلکو ته مرګ ژوبله واړی شي.
نو چې دوی اپریشن کوي لس لس کړه د دغه مطلب څه دی چې غنه بعد هم دلته دمکې کیږي دلته خلک وژل کیږي. حالانکه هم یو کس چې درې می دی په شل چک پوسټونو باندې تیریږي او هغه چک پوسټ باندې د داسې قسم تلاشي اخیسته شي چې هغه په دا اخلاق کو پوجا کوملی کا دا پیغام هم لک بهر ته تلاشی وی بیا چې سپی خوشی بیا غوسه هم پام خو خلکو کی ځانون هم دا هم خلکو زیا کیږي. نو پاکستان فوج د اعلان وکي چې موږ ناکام شوی یو مکمل خلک خو بخپل ځان ته سلار وګوري.
د عسکري چارو کار په ریټایر پوزي افسر بریګډیر محمد صاد وای تر څو چې په حکومتي کسب مکمل عملی ګام نوی اخسته شوی تر هغه به د بریدون د فهم لري.
تر څو پر چې د منطقي د مسله حل شوی نی نو تاسو پاکستان باندې کی دیکھے بس سب وقت کمے راضی سب وقت پتہ زیادہ راضی ہوں مکمل طور پر نہ ختم ایک طرف پر جڑا نہیں ختم شوی اگر جڑے پسے منگزو من صرف شاخ تراشی کو آگا دوبارہ شاخون روزی کی دا چکم تارونا دی لگولی دیا دا پاڑ لگے دلے دے دا صرف دا عام ولس تک راتا کو بندولی شی دا چکم منظم گروپونا دی اگی سرا وسائل ہوئی اگی سرا طریقہ کار ہوئی اگی سرا دا اگی آلات ورس رہ ہوئی اگا دا دے دا تارونا چکم دین دا اگی لارا منشنی ہوئی یا مخنی ہوئی نشی کولے
یاد دیوی چی حکومتی چرواکی تندروائی پزد لطیرو پینزل سکالورا سے دا وسلاوالو پزد پا یونا ختم دون کی جنگ اخت دی کسان پا دی جنگ شی حکومتی او پوزی چرواکی دی مواصر کمیبی ترلاسکی دو دافی لری خود نڑی دی وسلاوالو موجودگی اندیشنی وس مهاغ رنگ پز زائی دی. عدنان بیٹنائی وائس آف امریکا
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی خدای مون اوریدونکو سم د پاکستان په لری پرتی صوبې بلوچستان کې د هرنای پسیمه کې درې مزدور کاران وجل شوې دي چې چارواکي وای چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه هم درج کړې ده. نو تفصیل لري حمید سمسور په دې تفصیلی رپورت کې.
چارواکی وی چې تیر ورځ پارنای کې د ژو بوجل سوی مزدوران چې د سرکاري ودانیو ان ال سی په شرکت کې د اورګاډي د لاین د بیا د رغونی کار کوي نن د دوی مقدمه د نامعلومه وسلوالو په ضد باندې درج کړل سواله. دراغلو راپورونو لمخه د دوی مړی ژوب ته ستانه کړل چې الته دانا عبدالعزیز په کلی کې وخاورته د سپارلو مراسم تر سره سو. دغه مزدور کار خل تیر ورځ درنایي او د شارګي ترمنځ د ناکس په سیمه کې د اورګاډي د لاین ترڅنګ د مزدورانو په کیم کې د ناڅرګند وسلوالو درې مزدوران ځای په ځای وژلي وو. یو بیا کاري ټپي وو. ځایي چارواکي وایي چې شپږ نور مزدورانو هغه له دغه ځای څخه وتښتېدل چې دوی روغ رمټ پاتې سو. درنایي ځایي چارواکو وویل چې د مزدورانو دغه کیمپ او دلته ولاړ یو ټکټر هم ورانکارانو سزلي وو. وژل شوو مزدورانو د سوی او درنایي ترمنځ د اورګاډي د بیا رغونې پر پټلۍ باندې کار کوي. په بلوچستان کې د امنیتي وزیر ترنګلیدو وروسته بلوچ وسلوالو د سوی او درنایي ترمنځ د اورګاډي د لاین د لیکې ټوله پلونه په بارودو باندې ویجاړ کړي وو چې له سوه باید د سوی او درنایي ترمنځ د کویلې لپاره چې کومه اورګاډه چلېدله هغه درېدلې وه. له تیرو دوو کلو څخه حکومت پر دغه لاین باندې د بیا رغونې کار پیل کړی دی. د اورګاډي لاینونه په بلوچستان کې د پرنګي د واکمنۍ پر مهال باندې په 1925 کې له کوټې تر ژوبه او تر سردي ښار چمنه پورې پرانستل سوي وو چې پر هغه مهال باندې به پرنګي حکومت په دې کې وسلې سرحدونو ته رسولې. خو د سوی او درنایي ترمنځ دغه د اورګاډي لاین د کویلې د وړلو لپاره کارول کېدی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلی
شزی چری ناکام دی
خزی ولی د زور زیاته نخ جوړیږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي.
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مهیروي.
دا وایس اف امریکا دی رادیو دی. تاسو زمونږه روانه خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نیخ پني غاوري. په پاکستان کې د انرژي وزیر اویس لغاری وایي چې پاکستان 14000 میگا واټ نه زیاته بجلی جوړوي وسو پاته زره شپک سوا فیډرو کې اوس په 15000 فیډرو باندې لوډ شیډنګ ختم شوی دی. خو په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې په زیاتره سیمو کې اوس هم د شپږو نه واخله تر 1300 غنټو پورې د بجلی لوډ شیډنګ شروع دی. او دغه ځای د خیبر پښتونخوا چې کوم او د قبایلی سیمو وګړي دی هغوی وایي چې ګیلمن دي چې د بجلی زیاتره پیداوار زیاتره بجلی په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي او د هغې باوجود د ټول نه زیات لوډ شیډنګ سره هم دوی مخامخ دي. دې باندې تفصیل اورو د ډیور ډیو خبریال ارشد مومند په رپورټ کې.
خبر پختونخوا قبایلی سیمې زیاتره ولس اوس هم د شپږو غنټو نه تر 1300 غنټو پورې د بجلی نشوالي سره مخ دي. د توانی وزیر اویس لغاری ویلي کوم علاقو کې چې د بجلی زیات د لس فیصد نه کم وي په هغه علاقو کې به لوډ شیډنګ نه کیږي. چارسده کې یو دکاندار محمد عمران وایي 12 غنټې بجلی نشوالي روزګار ته زیان رسولی دی.
12 غنټې موږ دکان کې وخت تیرو په هغه کې شپږ غنټې بجلی راځي او شپږ غنټې نه. نو د دې د وجه زمنګ په روزګار باندې نیم پنی ما سر پروته دی او موږ ته پیسې لکه مخکې بم چې 200 روپۍ ګټل نو اوس 1500 روپۍ ګټو.
د توانی وزیر اویس لغاری ویلي چې 8000 شپک سو پیډرو کې په 15000 پیډرو لوډ شیډنګ ختم کړی شوی او 35% ساریپینو ته سلی رشکنټي بجلی ورکړل کیږي. په دغه کې 309 پیډرې د پېښور الیکټریک سپلای کمپنۍ او یو کم 10 پیډرې په قبایلی علاقو کې د لوډ شیډنګ نه مستثنا ګرځول شوې دي. د 400 بجلی محکمې یو اسټیو تحسین الله وای د دوی هر میاشت د 50% تر 70% پورې لاین لاسیس کیږي او اکثر لساریپین غیر قانوني کنکشن او د لاري بجلی استعمالوي.
په خلک مطلب دی چې مخکې نه مېرې شي نه دي عادت دي د 40 سال نه 50 سال نه نو موږ دا ریکوست ورته زموږ چې مهرباني وکړئ دا کونډې ختمې کړئ او خپل راشه ما ته میټرې بالکل چې ستاسو کاسټ دی اکچوئل په بینک کې جمع کړئ 5220 روپۍ دی یا ان ون سمرا چې ستاسو سرکاري طور څخه فیس ته او ځان ته میټرې ولګوي. دا دی په انټرست کې هم د پبلک او زموږ په انټرست کې هم د ادارې چیرې موږ ته ریکوري راشي.
د خیبر پختونخوا بجلی محکمې وایان شوکت الله وای که غیر قانوني کنکشن ختم کړي شي نو ټولې صوبې ته سلی رشګنټي بجلی هم ورکولې شي.
زموږ تقریبا 2500 میمان
درازی ٹائم کے استعمال ٹائم کے 2000 پر رسی اور سپلائی منتا جیسا ہوں نظام کوٹا دا پورا ملائے گی منتا سے کمی نشتا.
وفاقی حکومت وای د بجلی موجوده پیداوار 14000 میگا واټ نه زیات دی او د ضرورت نه 2000 میگا واټ زیات بجلی پیدا کوي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیو ریډیو شبقدر.
اگر من اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو توغی په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د ستونزو په اړه یو رپورٹ تاسو پام را ګرځو. هر څه د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وای چې دوی په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کچه زیاته کړې ده، خو وروستۍ سیړنې او وروستۍ رپورټونه داسې وای چې د تیر کال په نسبت باندې سخت کال د سکولونو نه د ماشومانو په وتلو کې یا هغه ماشومان چې هغه سکولونو نه بهر دي په هغه کې 1% زیاتوالی راغلی دی. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
د ماشومانو د حقونو کارکوونکي عمران ټکر وایي غربت د آبادۍ زیاتوالی په ماشومانو باندې نظر نه ساتل او په سکولونو کې سختې سزاګانې هم ماشومان د سکولونو نه په وتلو مجبوره کوي.
حکومتي ادارو طرفه خو داخلي وشي او داغې نه اعداد شمار واغستلی شي دومره انرولمنت سي واشه بیا په هغې پسې وروسته فالو اپ نه کېږي. هغه شان هغه ماشومان سکولونو ته کال سر ځي او که نه سکولونه هم هغه دي استادانو څه لږ ډېر بیا هم اضافه کېږي. آبادیو سره هم ورځ تر ورځه سوا کېږي.
پاکستان انول سٹیٹس اف ایجوکیشن دا کال 2014 رپورٹ کی دا ویلی شوی دی په کال 2015 کې د سکولون نه د ماشومان د ډراپ اوټ شره 14% مخې ته راغلی وا او په کال 2014 کې 14% ماشومان د سکولون وتلی دی. د غیر دولتي ادارې لخوا دا سروي د صوبې په 15 ضلعو کې سرته رسول شوې ده او په ریپورت کې دا خبره مخې ته راځي. په صوبه کې 83% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي، 20% ماشومان شخصي سکولونو ته او 1% ماشومان په مذهبي مدرسو کې زده کړه کوي. په سرکاري سکولونو کې د هلکانو شره 12% او د جنکو د زده کړې شره 38% ښودلې شوې ده. پاکستان د سالانه تعلیمي ریپورت وینا ده په مجموعي توګه 85% ماشومان چې عمرونه یې د 14 کالونو کم دي په خیبر پختونخوا کې زده کړه کوي. خو د دې ترڅنګ د صوبایي حکومت د سروې مطابق 15,00,000 ماشومان په صوبه کې د سکولونو نه بهر دي. د صوبایي حکومت داوا ده د 40 ارب روپو نه زیاتې په سرکاري سکولونو کې د سهولتونو ورکولو لپاره خرڅ کیږي او د تحریک انصاف په حکومت کې د نوي برتي کړې شوي استادانو تعداد به روان کال 55,000 ته ورسیږي. په دې هکله صوبایي د تعلیم وزیر عتیب خان وینا ده په سرکاري سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړې شوې دي او دا به د زده کړې په اړه ښې نتیجې را برسېره کړي.
کمل کانجینا کې برتی شوی دی، خکا بلان دی، ډیر کوالیفاید دی. پر روان وخت کې تاسو ګوره چې دی ډیر خ رزلټ سرکاری سکولونو باندې سلوي غزر تقریبا هغه دی ول زر تل زر دا نور شي تب تقریبا 57,000-58,000 ته ورسی او دې سره بن چل تل روان وخت کې تاسو وینئ چې دی ډیر خ رزلټ.
یاد دی وی روان کال صوبایي حکومت د تعلیم په بجټ کې 15% اضافه کړی و او په مجموعي توګه د تعلیم د پاره 138 ارب روپے اخو دی شوی وی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د ستونزو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر هیوادونو د برما په حکومت باندې وخت په وخت باندې غږونه کړي دي چې په دغه هیواد کې د روهینګیا مسلمانانو سره روان زور زیاتی دی ودرې. د امریکای کانګرس هم یو غونډه کوي، یو معلومی به چې په روهینګیا کې چې کوم مسلمانانو سره د روهینګیا مسلمانانو سره چې په برما کې کوم زیاتیا روان دي، آیا دا د روهینګیا د مسلمانانو قتلان دي او که څه. د رپورټ ته دغه رپورټ تاسو وړاندې کوي زمونږ همکار محمد عالمگیر.
د امریکا په کانګرس کې نمائندگان د برما روهینګیا مسلمانانو کړمو ته د بشر وجنې نوم ورکړی. د کانګرس خارجه چارو کمیټې مشر ښاغلی اډرویس وای په برما کې روان بدو حالاتو کچا ډیره ستره ده.
600,000 روهینګا پیپل ډریون فرام دیر هومز ان ریسنت مانس فورسد ټو کراس.
په تیر څو میاشتو کې شپږ لکه روهینګیا خلک په زور غاونډي بنگلاديش ته اولیګل شول. د دوی تر 200 پورې کلی اوسوځول شو او په سلهاو وجل شو. د بنگلاديش او د برما په پوله زمکني ماينونه صرف د دې لپاره خخ کړی شو چې د کور نه پتیخت کډوال نور کړم کړی شي. د روهینګیا زنانو پر ضد جنسي تیرینه واخله، هر قسم تشدد شوی. د روهینګیا خلکو کیسه نه اوس ګرد نړۍ خبر ده. خاغلی اډرویس وای کو په حالاتو قابو نه موندل شو نو دا به خطرناک نتایج لري.
This is a moral issue and a national security issue. No one is secure when extremism and instability.
دا اوس یو اخلاقی او د کامی سلامتی مسله جوړه شوی. کوچری تندروی او بے ثباتی په دغه سیمه خپریږي نو څوک به هم محفوظ نه وي. د برما روهینګیا نسل سره تعلق لرونکو کسانو کړمو ته د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ډلو غبرګون یو شان دی. خو د خارجه چارو کمیټې ډیموکرات غړي الیټ انګل وای د شپږ لکه کډوالو امداد په لار کې ټرمپ انتظامیه خندانه چولی.
This is more than 10 times the number of refugees the administration will allow into the United States this year.
د دې کسانو شمیره د هغه کډوالو څخه لس چنده زیاته ده کوم چې بس سخت کال امریکا په خپل خاور زغمي. د امریکا اوسنۍ انتظامیه د نړیوال مهاجرت ستونزې ته د ملګرو ملتونو لخوا ځوابي هڅو نه هم ځان رانغښتی. په داسې وخت چې کډوالي د نړۍ لوی ستونزه جوړه شوې، موږ له شرم پکار دی پکار وا چې مونږه ډېرې هڅې کړې وي. دې لړکې بل پرمختګ دا کېدلی شي چې د امریکا کانګرس او سینټ د برما په فوج سخت بندیزونه عملي کړي. ډیموکرات جو کراولی وای امریکا لا د برما د فوج مخ نیول پکار دی.
Certainly cannot solve every problem in the world, but there are some things that we can and that we must.
امریکا به شکا د هر مسلې حل نشي کولای. مونږ چې قبول شو نو هغه دا پکار دي چې مونږ د روهینګیا پکړمو ککړ ډلې د بندیزونو سره مخ کړو، او دا کار پکار ده چې مونږ خامخا وکړو. د کډوالو د امداد په اړه د کانګرس غړی سټیو چابورت چې ریپبلیکن دی وای کډوال په اقتصادي مت کې ستر امداد ته اړتیا لري.
The goal here is to get those that have been displaced and in general have gone to Bangladesh.
دلته مقصد د بیکور کسانو کم چې زیاتره بنگلاديش ته پکړه دي امداد دی چې دوی د دې جوګشي چې برما کې خپل کورونه ته واپس شي. د دوی زیاتره کورونه د برما فوج تباہ کړي. په دې صورت کې به دا خلک لوی اقتصادي امداد ته اړتیا هم لري. د امریکني کانګرس زیاتره غړي لکه ریپبلیکن سټیو چابورت په دې پوه دی چې دا امداد سمدستي پکار دی. برما کې د خلکو لوی امداد پکار دی او وخت نه لري چې انتظار وکړي. د امریکا کانګرس ته کال 2019 کې د کار ډېرې کمې ورځې پاتې دي او زیاتره مشران د حکومت اخراجات پوره کولو بل باندې د موافقې په تکل کې دي. سخت کال د کانګرس نه دا تمنشته چې دا بل به سمدستي پاس کړي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00.
کانو خدمت منو ویدون کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو زمغه یو ساته خبری خبرونه ته وګی زمغه خبرونه لا هم دوام لري د دې خبرونه ورسته هلو وی او ای پروگرام چې په نړیوالو او بیا په پاکستان افغانستان کې روانو چارو په حق لا یو سیړنیس پروگرام زمغه همکاران تاسو ته وړاندې کوي نو تاسو هم په پروگرام کې برخه اخیستل شئ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 او نننه پروگرام چې د محمد اکرام به تاسو وړاندې کوي اوس هم د خیبر پختونخوا د صوبې د کلتوري چارو وزارت په مرسته په پیښور کې د هند د فلمي صنعت یو نامتو هنرمند ششی کپور لپاره یو دستور ترسره شوې ده چې د دوی د کورنۍ تعلق هم د پیښور سره پاتې شوی دی نور تفصیل لري مدثر شاه په دې تفصیلي رپورت کې
انسان کی آتما اس کی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی ہے صرف دیکھنے والی نظر چاہیے اگر میں صرف آپ کے یاد کرنے پر یہاں تک آ سکتا ہوں
راستہ ہے زندگی جو تم گئے تو کچھ نہیں
داود ہندی فلمونو وطل استورے ششی کپور چې 1908 دیرشم کې کلکتہ کې زیږیدل او دو ورځې وړاندې ممبئی کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو چون د ششی کپور کورنۍ پیښور سره تړاو لري نو ځکه د پیښور د مدني ټولنو غړي او د کلچرل هریټیج فعالین د ششی کپور د پخوانی کور ډکی نالبندۍ کې راغونډ شوي او د دوی فلمی خدماتو ستاینه کوله شمی بلې کړې وي او ګلونه غوړول او په دغه موقع د کلچرل هریټیج یو غړی شکیل وحید الله خان د ششی کپور د خدماتو په اړه ډیوا رادیو ټی وی ته وایي
د ششی کپور چونکه مونږه د پیخور خلک د دوی دا تقریبا زکه زیات محسوسو د دوی د امر چونکه دوی تعلق د پیخور سره دی نو دا چې کوم کور مخه ته مونږه ولاړو د کور د دوی ابای د پلار کور یو مونږه دا ویلی شو چې د پیخور د زرخیز خوره چې کم دینو دی ډېر لوی خلک پیدا کړی دي او هغه خلکو بیا د هندستان په فلم انډستری باندې کم دی راج کړی دی نو ششی کپور په هغه خلکو کې یو کس دی
وای دا زمونږ د پیښوریانو لپاره د ویاړ خبره ده چې د پیښور یو بچی د هندي مشهور د 1500 نه زیاتو فلمونو کې کار کړی دی او د دغه هیواد د پدما بوشن تر څنګ ورته یو شمیر جایزې ورکړل شوې دي او دا هم زمونږ لپاره د فخر مقام دی چې د کپور کورنۍ نور غړي هم هندي سینما کې ځلانده رول لوبوي او کورنۍ اوس هم دلته موجود دي او د دې پخوانی کور په هکله یو لیکوال او څېړونکی ابراهیم وای تر دې وخت دا کور حکومت خپل ولک کې نه دی خسته او د تاریخي ځای حیثیت ورته نه دی ورکړې
هندستان نه چې کوم ماجرین راغلي او مسلمانان اګي ته بیا دا بلډینګ نه الاټ شوی و دا هندوانو چې څومره کورونو سینما غانې او دکانونو هر څه چې کوم دی نو اګي ته الاټ شوی و بیا بیا هغه ماجر خلک چې کوم اګي بیا مقامي خلکو باندې دا بلډینګ خرڅ کو نو نن سبا چې کوم دی حاجی اسرار دی زرګر دی د صرافه بازار کې هغه کاروبار کوي
زیاتې ششی کپور خپل ژوند کې خواهش لرل چې پیښور ته راشي او دا کور وویني خو د بده مرغه دا ارمان یې پوره نه شو او د دې دنیا نه لاړو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوه رادیو ټی وی پیښور
ما خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي